دوی بجی شوی احمد شیبری ما سلام علیکم دا سجرړو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځان کړی شوی ده او موضوع یې د کابل پر پانتون پرونی بریډ دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. خو تر هر څه مخکې خبرونه حکومت طالبان او طالبان نورې کړي د کابل پر پانتون په بریډ تورنوي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او د امریکا تر شلو په ډیرو ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رایې اچول پیل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د کابل پر پوهنتون د پرونی حملې برید کوونکو د حقاني شبکې له تاکتیکې استفاده کړې. امرالله صالح په فیسبوک کې لیکلی دی: د برید کوونکو چلند سل په سلو کې د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د نوې څانګې د چلند په څیر و. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی. امرالله صالح وایي: د دې لپاره چې دا ثابته کړو چې دا جنایت طالبانو ترسره کړی دی، په لسګونو نقشې لرو. د ښاغلی صالح تر دې څرګندونو وروسته طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی ویلي دي چې یو شمېر کړۍ غواړي د سولې د هڅو په لړ کې د هیوادوالو امنیت ته ګواښ پیښ کړي او دوی په دې کې لاس نه لري. په کابل کې په پرونی برید کې 22 تنه چې اکثر محصلین او محصلانې دي ووژل شول او شاوخوا 40 تنه ټپیان شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته نن وویل:
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې ټیکې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت تایید شوي دي. درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي.
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدي. د پروان امنیتي چارواکي د 15 وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل: دا کسان نن په سیدخیل ولسوالۍ کې ونیول شول. د ښاغلي نوري په وینا دا کسان د پولیسو د تلاشي په مهال وپیژندل شول او له لنډې وسلوالې نشتې وروسته امنیتي ځواکونه ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت 9 بجې د سهار پیل شوی دی او په نورو ایالاتونو کې به د ساعت له مخې چې سهار کېږي رای اچول کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کېږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي.
په دې انتخاباتو کې تر اوسه 9 میلیونه کسانو د ایمیل له لارې خپلې رایې کارولې دي. د کرونا ویروس له امله خلکو ته دا اختیار ورکړل شوی چې آنلاین رایه ورکړي. په دې ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکو کاندید اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې بیا ولسمشر شي او د سیال د ډیموکرات ګوند غړی پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن دی. له ازادي راډیو خبرونه اوري: د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک ترورست په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د استرالیا سریزم سباستیان کروتس دا برید چې تېره شپه په ویانا کې وشو تروریستي وباله او وی خانده. پولیسو د مشکوک حمله کوونکي د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. راپورونه وایي چې مشکوک ترورست د ویانا ښار په شپږو بیلو سیمو کې بریدونه کړي دي. سیمه ییز رسنۍ وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او د یو پولیس په ګډون 15 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي یو مشکوک حمله کوونکی ویشتلی دی. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر کارل نهامیر ویلي له ځانګړو ځواکونو یې غوښتي دي چې لږ تر لږه د یوه پوره مسله او یو خطرناک حمله کوونکي د نیولو لټون وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري: او روسي خبر دادې چې د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نشته یو سلوشل بندي پات شوی نه هنګان وښورل. مانوګانو او رضاکارانو نن سهار وختي واړه نه هنګان چې ساحل ته ورغلی وو د سمندر د ژور اوبو خواته ټیله کړل. لږ تر لږه 2 نه هنګان مړه شوي دي. هغوی پرون ماسپښین د کولمبو په جنوب کې د پانادورا ساحل ته پناه یووړه. دا و خبرونه. Thank you.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ځوان فکر خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هر کلی کوم. ځوان فکر خبرونه د دیونی بحث مو د کابل په پانتون پرونی بریټ پټوله کې د هواد اکاډمیک مرکزونو امنیت او همدارز محصلینو او استادانو ته د ورپی کو غوښونو لپاره ځنګړی سوی پرون په کابل په پانتون بریټ وسو. د افغانستان د امیر رختیا وزارت ویل دي چې په دغه بریټ کې 22 کسان وژل سوی دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا وایي چې 40 تنه په دغه بریټ کې ټپیان سوی دي. دا بریټ په کوردننه او په بهر کې په نړیواله کچه وغندل سو. امید زهرمل د پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه راپور لري.
پر کابل په هنتون د بریټ په پایله کې چې 22 نارینه او خزینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سشنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان د نن او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی، لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. خغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي، یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپل لیکنه کې چې د سشنبه په سهار په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړه، د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و، لیکلي د بریټ کونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې د پیښې په سیمه کې د بریټ لپای وروسته د ازادي راډیو لخوا اخیستل شوي تصویرونه ښایي هغه ټولګی چې بریټ کونکو پکې سنګر نیولی و، د طالبانو بیرغ پکې پروت دی او تر خوا یې په دیوالونو د دې ډلې په ننګه شعارونه لیکل شوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې بریټ په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي، که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي، باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. خغلی ستانکزي زیاته کړي، هیڅوک نشي کولی د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې بریټ په ماخام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب کابل په هنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تند ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنگیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست دي، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی محب د پیښې په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تېره نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. دوی د طالبانو پر ضد سخت شعارونه ورکړل.
مارک په پاکستان، مارک په ایران، مارک په طالبانو.
لدوی یو تن ضیاالحق وریا:
طالبا کتا دا کار کړي خدای دې تبا کړ، طالبا کتا دا کار کړي د دنیا او د اخرت د خلکو لاسونو د تا گریبان دا.
فرید سیلانی بیا له افغان حکومت غواړي که طالبان سوله نه کوي باید خبرې ورسره پای ته ورسوي.
له حکومت غواړو چې یا له طالبانو سره اوربند وکړي، داسې نه کېږي چې دوی په قطر کې بیا دلته هر ورځ خلک وژل کېږي.
پر کابل په هنتون برید پر روانه لړم میاشت کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. لدې وړاندې د لړم په دویمه نیټه یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخه کړ چې پکې 40 تنه ووژل شول او 18 نور ټپیان شول.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د لومړی ځل نه دی چې په اکاډمیکو ادارو مرګونی او خونړۍ حمله کیږي، بلکې لدې وړاندې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر روزنیزو مرکزونو هم بریدونه سوي دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. خو وسلوالې ډلې پر علمي او علمي مرکزونو او ښوونیزو مرکزونو ولې دا ډول بریدونه کوي؟ آیا د بشر له حقونو او جنګي جرمونو اسلامي ارزښتونو د ښکاره سرغړونه نه ده؟ د ځوان فکر د نن ورځې خپرونې مو همدې بحث ته ځانګړې کړې. د موږ سره مېلمانه دي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وین حنیف فرزان، د پوهنتون استاد نصرت الله حقپال، د کابل پوهنتون دوه تنه محصلین او د پیښې عیني شاهد نعیم حسرت او نواب اکبر ساحل میلمانه دي. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999 شل پنځه دیر څلوېښت، بله شمېره مو ده 0902-2550. لومړۍ پوښتنه له اکبر نه پیلوو. اکبر، که تاسو د اکبر به وروسته په لین کې سي، له نعیم حسرت نه لومړۍ پوښتنه پیلوو. حسرت صاحب، که تاسو د تېرې ورځې د پیښې هغه د سترګو لیدلې حال له اورېدونکو سره شریکوئ، مهرباني. بلې، آواز دې اورو، مهرباني وکړئ.
پرون موږ دغه کومه پیښه چې شوې وه، موږ خپله محل کې وو، کوم محل کې د حقوقو مرکز ستاژ حقوقي همدلته، یوازې د عمله کوونکي فقط همدې ساحې ته راننوتلي وو. نور پوهنتون کې یوازې بعضې هوایي فایرونه کړي وو، نور دومره اصلا عمله په دزي وه.
یعنی تاسو چې هلته وئ څه په سترګو ولیدل؟
هو، موږ دلته دننه وو، زموږ اصلا درې صنفه یو، درې صنفه یو چې یو صنف مو خو رخصت او اخر سات خالی هغه وتلی و، او زمونږ دوا صنفه دننه و چې یو صنف لاندې تعمیر کې و، موږ پاس وو. دغه یو صنف ته چې عمله کوونکي کله ننه وتلی و، مکمل دوی ضربه کړي و، بعض خو ځانونه ویستلي و، خو اکثریت تر څوارلس شپاړس نفره اوس موږ چې خپله جنازو ته تللي وو، زمونږ ملګري هلته په شهادت رسېدلي.
یعنی دغه څنګه وتوانېدل دغه بریدګر د تاسو په وړاندې؟
بریدګر داسې دوه دقیقې مخکې موږ خپله د پانتو صحن کې وغې نه بیا راړو، خپله د تعمیر ته ننوتو، تعمیر ته چې ننوتو دلته زمونږ خپل سل پاس تعمیر کېده، دوه منزله لري، موږ پاس منزل ته چې کله راړو نو دالس کې فایرو آواز راغی. موږ ویل اسمان د څوکیو غږ دا، یا د څوکیو ترقه راي دا، خو بیا هم چې کله وکتل چې فایرونه وه، نو زمونږ د سل شیشې ماتې کړې، له دویم منزل نه ځان لاندې خطا.
تاسو خپله د بریدکوونکي په سترګو ولیدل، شمېر یې څو کسانو؟
بریدکوونکي تقریبا شمېر زیات ښکارېده، د امنیت په جامو کې وه، احتمالا بعض ملګرو هم حتی غږ اورېدلی چې په اردو ژبه دوی خبرې کولې.
او کله چې دوی داخل شول، تاسو منډې کړې؟ نور محصلین چې مغو څه
خو هغه لاندینی سم چې هغه ځکه چې هلته یوازې دوه ورسه وې، هغه دوه ورسه نه د وتل ساخ وتې دا هم زیاتو، تقریبا پنځه څلوېښت نفر هغه صنف کې وو، نو هغه صنف کې تلفات ډېر وو. موږ صنف لږ ښه وو، آخر کې وو، پاس منزل کې وو، تر څو دلته راتله موږ دوهم منزل نه ځانونه لاندې خطا کړه، خو بیا هم زموږ ملګري زموږ مخکې شهیدان شو، زخمیان شو، د چا په خط پرې شو.
څومره کسان تا ولیدل چې زخمیان او مړه وو؟
کسان خو شپاړس نفره، خو ښه صحیح قطعي دي، موږ د اوس جنازو ته تللي وو، خو اوس زموږ خپل صنف کې دوه کسه خو زما مخکې داسې یو قدمۍ کې ولګېدل، حتی ما ته چیغې وهلې چې ما سره مرسته وکړه، خو د موږ له لاسه چې شی نه راتله، ځکه د مرمیو شدت دومره ډېر وو چې موږ خپله موږ نه لار ورکه وه.
څه چیغې ویلې، څه نارې ویلې؟ تاسو دوی غږونه اورېدل؟
داسې اوازیات وو چې زما ملګری احمد علي شهید شوی، هغه ویلې پخ لګېدلې وه، ویلې چې ما کشکه ما کشکه، زما نوم یې اخي چې نه ما کشکه، خو زما له لاسه بله ملګری هم صنفه هم وه، هغه بېچاره هم پنځه مرمۍ په شا ولګېده وه، مالته ځای په ځای سای ورکړه.
او تاسو بیا وروسته ما ارقام معلومات ترلاسه کړل له خپلو همصنفیانو، څومره کسان هغلته تلف شوي او څومره زخمیان وو؟
زمونږ اوس فعلاً خپل صنف نه دوه نفره شهیدان شوي دي، او لاندینی صنف نه شپاړس نفره شهیدان دي. شفاخانو کې له لسو نه ډېر ملګري زمونږ بسترې دي، د بعضو حالت هم ښه نه ده، هر رقم احتمال ځي، خو بعضو حالت بیا هم لږ ښه ده.
ډېره زیاته مننه تا ته. بیا وروسته راځو ټلیفون په لیکه باندې. اوس همداسې حنیف فرزان صاحب، که تاسو د دې وروستیو ارقامو په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، د دې پیښې وروستي ارقام څومره دي قربانیان؟
ډېر مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو خبرمنو سره. په لومړي سر کې په ډېر تاسف، پرون د افغانستان دښمنان د کابل پوهنتون ترهګریز برید وکړ چې متاسفانه په پیل کې زموږ یو شمېر محصلین شهیدان او ټپیان کړل، چې شهیدان ته د خدای تعالی له دربار څخه د فردوس جنت او ټپیان ته د بدنۍ روغتیا هیله کوو. متاسفانه دغه تروریستان په داسې یو ځای، داسې یو غیر انساني او تروریستي برید وکړل چې هلته د پوهې، علم، دانش او د تحصیل مکان و.
بله.
او دغه تروریستان د ټولو جګړه ییزو اصول خلاف عمل ترسره کړی دی چې ترسره کوونکي به هېڅ کله ونه بخښي، او موږ دغه برید په سختو ټکو غنډو او د جګړه پرخونو غږ کوو چې پر ښوونیز مرکز محصلینو زده کوونکو عامه تاسیساتو او د ولسي وګړو بیرتونو څخه لاس واخلي، انساني کرامت ته په درنښت پایل شي او د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړي، ځکه چې پوهنتونونه د علم، د انسانیت، تمدن او د پرمختګ مکان دی. متاسفانه پرون هغه ترهګریز برید چې د کابل پوهنتون وشو، شاوخوا 40 تنه محصلین او یو تعداد کارمندان هم ورسره شهیدان شوه دی او 22 تنه نور ټپیان شوه دی چې اوس په روغتونونه کې بستر ده.
فرزان صاحب، داسې ویل کېږي مخکې له دې نه چې دلته برید تر سره رسېد، دلته د کتاب نندارتون و، که په دې اړه باندې معلومات ورکړې؟ ویل کېږي چې دلته
پرون د افغانستان او ایران یو غټه نندارتون هم په کابل پوهنتون کې روان و چې و دغه نندارتون که مختلف کتابونه نندارتون ته وړاندې شوی و چې محصلین استادان له دغه کتابونو څخه استفاده وکړي. کله چې دغه نندارتون پای ته رسیږي او کوم ملمنه او کسان چې غوښتل چې دغه رسما افتتاح کړي، متاسفانه چې د ګازو غږ واورېدل شو او ترورستانو ډله ییز برید کړی و.
که د تاسې لومړني معلومات څخه دغه ملمانه هدف و که محصلین؟
هغه ځای چې نندارتون و او هغه کوم ځای چې ترورستان ځای په ځای شوی و لږ فاصله درلود. د هنرهای زیبا په تالار کې د نندارتون پروګرام روان و او دغه ترورستان د سیاسي علومو په مرکز یعنی آموزش های حقوقي هلته ځای په ځای شوی و او له هغه ځایه درس پیل کړی و، هم په محصلینو، هم په کارمندانو، هم په استادانو او هم د ننه په تند پانتون چې یو تعداد هغه وخت چې دوی پر داز پیل کړی و متاسفانه شهیدان شوی و او وروسته دوی ځان پر کړی و او له امنیتي ځواکونو سره په جنگ و.
مننه استاد نصرت الله حق پل، تاسو د پانتون استاد، دا لومړی ځل نه ده چې داسې ډول بریدونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته مرګونی بریدونه سوي دي. څوک او غواړي چې په ښوونیز او اکاډمیکو مرکزونو باندې داسې خونړي بریدونه وکړي، دا د چا کار ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو قدرمنو،
وعلیکم السلام.
په لومړي سر کې خو څنګه برید د معمول په څیر په کلکو ټکو غند او دا د انساني او اسلامي ټولو معیارونو، ارزښتونو او اصولو ضد او خلاف عمل و. جناب افغان صاحب، زه وایم چې جګړې دا مطرح لوري د طالبانو تحریک، د افغانستان حکومت او نور د دخل اړخونه دوی د خپلې جګړې لپاره ځینې اصول لري، د هغې د توجیه کولو لپاره هغه نه استفاده کوي او خپل جنګیالي په هغو قناتوي چې موږ ولې دا جګړه کوو، څوک ولې وژنو، په کوم ځای پیسو، کوم ځای نه کوو. یعنې که چېرته یو برید، یوه جګړه، یو ځای د دوی دغه اصولو، ارزښتونو او معیارونو په اصطلاح خلاف دي، هغه سره همغږي ونه لري، همخواني ونه لري، نو دوی دا کار نه کوي. معمولا دغه ډول بریدونه چې د کابل پوهنتون یا هر بل داسې ځای چې هغه نظامي هدف نه وي او نظامي اړخ ونه لري، هغه د جګړې لوري هدف نه ګرځوي. لکه کابل پوهنتون، کورسونه، جومات، مدرسه، واده، روغتون، جنازه او امثالهم. دا ځایونه چې دي د جګړې ټول قوانین چې تاسو وګورئ، یعنې که هغه اسلامي قوانین دي او که نور غیر اسلامي یا د بشري قوانین دي، نړیوال قوانین دي، هغو په چوکاټ کې دا نه برابرېږي. افغانستان له بده مرغه باید ووایم چې د نړیوالو او سیمهییزو استخباراتي بنسټونو ادارو د رقابت او تربګنۍ په مرکز بدل شوی ده او ډېری ملګري چې زما غږ اوري او څوک چې په استخباراتي مسایلو کې مطالعه کړې او لږ لږ پوهېږي، هغوی دا خبره هضمولی شي چې په استخباراتي لوبو کې ګناه بې ګناه په اصطلاح نظامي او ملکي هدف دا چې کوم ځای ښه ده، کوم ځای بد ده، دا شی ځای نه لري. یعنی دا معنا نه لري چې ولا دا ملکي دی، دا نظامي ځای ده، دا ملکي خلک دي، دا نظامي خلک دي، دا ګناه ده او دا ګناه نه ده، دا حلال دي او دا حرام دي. دغه مقولې، دغه مفاهیم او دغه ارزښتونه استخباراتي لوبو کې په استخباراتي جګړو کې بیا معنا نه لري. په استخباراتي ماموریت کې یو مشهور مقوله ده چې هغه د سیاسي کې ډېره مشهوره ده، وایي میشن فرست، تر ټولو لومړی ماموریت ده. نو زمونږ چې د کابل برید کې استخباراتي کړیو او د دې نه ملاتړه برخمنو ترهګرو تروریستي ډلو کار و، را تاسو وګورئ چې تناقض دلته ډېر بربند او صریح ده. د کوثر لونس په کورس باندې چې کوم برید وشو او کومه اعلانې چې د داعش تر مبهم ګون او د لاس پاکي اصطلاع تر باندې پاک شو، ځینو نړیوالو محققینو او د جګړې ماهر وویل چې د دې تناقض د حتی دا اعلانې کافي شوې ده. نن سهار تاسو وکتل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم دغه اعلامیه جعلي وګڼله چې دا یوه جعلي اعلامیه ده او د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره هغه ظاهرا
په داسې حال کې حقپال صاحب چې دوی جعلي بولي خو دایې شي مسؤلیت مني.
زه یو شی باید ووایم، د افغانستان خلک هم زما غږ اوري او مسؤلین هم یو شی باید واوري. داعش اوس داسې یو لاسپاکې باندې اوښتی ده چې هیڅوک د افغانستان د حکومت په شمول او نور څوک دا نه شي ثابتولی. یو معتبر ډاډمن اسناد او شواهد وړاندې کړي او دا ثابته کړي چې رښتیا هم داعش په نامه کې کوم ډله او کوم خوځښت په منځني ختیځ کې و، عراق په سوریه کې هماغه شی ده او که نه دلته چې کومې اوګډالۍ استخباراتي کافي اندازه
باندې
په افغانستان کې اثر و رسوخ لري، افغانستان کې عناصر لري، افغانستان کې امکانات لري او د ډېرو هېوادونو تر ملاتړ برخمن دي چې دا د دوی کارو او که د هغوی کارو. خو زه بیا هم وایم چې د دغې پېښې نوعیت ته په کتو سره زه په اطمینان درته چې دا
استخباراتي کړی په داسې هدفو باندې چه تعقیبوي.
دغه مهمه خبره ده جناب افغان صاحب، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې عملا جګړه روانه ده او عملا هم د سولې مذاکرات روان دي او دلته ځینې دولتونه دي پورې تړلي استخباراتي بنسټونه، ځینې د دې مخالف دي او ځینې د دې موافق دي، یعنې د دې پروسو ځینې ملاتړ کوي او ځینې په شدت او په شدت سره مخالف دي. نو دغسې جنایاتو څخه یو لوری د دوی لوری د بدنامولو، د بې اعتباره کولو، د عامه ذهنیت خپلولو او د خپل ملاتړ ترلاسه کولو محدودیت تېرولو لپاره
استاد بیا وروسته راځو تاسو ته. فرزان صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د کابل پوهنتون رخصت سوی د څو ورځو لپاره تاسو رخصتي ورکړې محصلینو ته او د څه لپاره مو ورکړې ده؟ ښه به دا نه وای چې نن محصلین بېرته راغلي وای، درسونه یې پیل کړي وای.
خب به قسم که شما در جریان هستن، ما شب گذشته اعلام کردیم که امروز پوهنتون کابل رخصت هست، چون لزوم دید همه بود، تصمیم همه بود و ایجاب میکرد که امروز بنابر دلایل متعددی که وجود دارد، همچنان دفن شهدا، برگزاری مجالس ختم قرآن عظیمشان و چگونگی تحقیقات که نیروهای امنیتی از صاحب انجام میتن و همچنان لزوم دید هیئت رهبری تصمیم گرفته شد تا پوهنتون کابل برای امروز تعطیل شود. اما فراموش نکنید که تعطیلی به معنای متوقف شدن درس، به معنای متوقف شدن محصلین و برای متوقف شدن نظام تحصیلات عالی در افغانستان نیست. امروز شما قسمی که در شبکه‌های اجتماعی دیدین و از طریق رسانه‌ها صدها هزار محصل در سراسر افغانستان با پیام ما به درس ادامه می‌دهیم، ما راه روشنگری و آزادی و دانایی و تعلیم و آموزش را تعقیب می‌کنیم، یک تعدادشان به جاده‌ها رفتند، یک تعداد در صحنه‌های پوهنتون‌ها محافل را برگزار کردند و یک پیام واحد و یک پیام روشن بر دشمنان قسم خورده و جنایتکاران وحشی انتقال دادند که نسل جوان افغانستان، محصلین افغانستان، نظام تحصیلی افغانستان، مکاتب پوهنتون‌ها را هیچ قدرت، هیچ نیروی، هیچ حمله بزدلانه متوقف کرده نمی‌تواند. اگر تعطیل هم میشه و تعطیل موقتی به خاطر تدابیر بی و کارهایی هست که باید به خاطر بهتر شدن انجام بپذیرد. در غیر صورت پانتون کابل هیچگاه تعطیل نخواهد شد، درس با تمام عشق و علاقه ادامه خواهد داشت.
نو سر لسبب بیت پیلیگی که چور از ورست پیلیگی فرزان سب
با برجا خواهد ماند.
زیات مننه نعیم حسرت او بلا اکبر ساحل زنگویل یو دیول چې موږ د خپل همسنفیانو په دفن باندې بوخت یو، موږ سره بل د کابل په هنتون محصول آصف حلیمی ده. حلیمی صاحب برنامه ته خراغ لست.
علیکم سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام نو نکېل وړاندې
کوم. مننه، بخیر راغلی. که دره ته وایي چې په عموم کې د محصولونو ترمنځ له بریده وروسته روحیه څه ډول ده؟
فکر کوم د جګړې وروسته به شخصي زما خپل حال او دا چې له هغې رئیس محصلین ټول کې تو فرق دی، داسې ټول په موم کښې خو نه شم ویلی چې څه حال به، خو بیا هم دا ویلی شم چې محصلین یو څه وځپل شول. که چې دا سمسټر مونږ تشتیدي درسونه وایو، مخکې له دې هم مونږ یو بل سمسټر ولوسته، هغه هم یو څه سخت و پر محصلینو باندې فشار و، او دا سمسټر هم همداسې. نو په عموم کښې محصلین خواشینی سول، یو څه ناهیلي سوي به وي، او کېدای شي لږ زړه ماتې سوي هم وي.
په دې هیله چې د کابل پوهنتون محصلین بېرته یو ځل بیا درسونو ته راوګرځي. استاد حقپل، که در ته ووایي چې دا ډول بریدونه د افغانستان کې د زده کړو بهیر له خنډو ځان سره مخ کولی شي؟
ښه، داسې په بشپړ ډول خو قطعاً دا امکان نه لري چې د تعلیم او تربیې د ښوونې روزنې بهیر دې ودرېږي، ځکه چې دا د ټول انساني فطرت غوښتنه ده، او هېڅکله ولسونه د دې ډول بریدونو په تر رامنځته کېدو سره شاته کېږي نه. خو دا په زغرده ویلی شم چې رواني وضعیت، رواني حالت به د محصلینو، د استادانو، د تعلیمي او تحصیلي مراکزو به خراب وي. هغه آرامښت، هغه سکونت چې د پوهنتونونو یا د علمي مراکزو په آسمان باندې پروت وي، هغه به نه وي او چکنۍ به وي. دا وغواړو ونه غواړو، د مونږ په افغانستان کښې خو د تعلیمي او تحصیلي مراکزو کیفیت له سره هم ټیټ و، ولې اوس به نور هم متضرر شي.
له کومه پلوه متضرر کېږي؟ یعنې محصل به درس ته نه ځرېږي، استاد به درس نه ورکوي، که نور هم څه رواني ستونزې
وي؟ دا وي جناب افغان صاحب چې یو خو به د غیرازوي مسله له شک پرته چې دا به لوړېږي، ځکه یو توجیه هم برابرېږي هم استادانو ته، هم محصلینو ته، هم اداري کارمندانو ته، چې دلته امنیت ښه نه ده، موږ داسې واورېدل، داسې واورېدل، داسې وشو، دا چې دا یو ضربه ده یا بېصلاح تاوان ده چې کېږي. بل د خپل رواني حالت چې اوس به برید کېږي، اوس به برید نه کېږي، څه به کېږي، زه به نن ژم، نه به بېرته ژوندی را ځم، نن تادن به برید کېږي نه کېږي، ولې دا ډېر غټ قیمت ده په سایکالوژیک او په رواني لحاظ باندې، چې ته آرام نه اوسې، ته ډاډمن نه اوسې، ستا فکر او توجه ټوله هغه خپل مضمون او هدف باندې را ټول نه وي. نو طبعا چې دا خو ډېر فکر کوي، ډېر کیفیت را ټیټوي او سویه ډېره را ټیټېږي. هغه په خاطر ده چې ضربه او قیمت یې ډېر لوړ ده، خصوصا په رواني په فکري لحاظ، چې زه وایم دا که داسې فزیکي اخ ته راوړی، نو د میلیونو میلیونو ډالرو قیمت ده چې د افغانستان اکاډمیک او علمي قشر او علمي کول پرې کوي.
زیاته مننه آصف حلیمی. تاسو ته راځو، تاسو ته له دې برید نه وړاندې داسې خبرداری چې شی درکړل شوي وو استاد د پوهنتون استادانو یا د پوهنتون ادارې چې برید به کېږي نه به کېږي، داسې څه مخکې له مخکې اطلاعیه یا خبرداری تاسو درلود؟
افغان صاحب، په دغه سمسټر او په دغه کال کښې مونږ داسې څه نه دي ترلاسه کړي، خو دوه کاله مخکې چې زه کله د پوهنتون ته نوی راکامیاب شوم، هلته داسې اوازې وې چې پر مرکزي لایلیو باندې او پانتون باندې برید کېږي.
نه اوازه وه که دقیق معلومات و؟
نه، داسې یو خبر ورتلل شوی و، فکر کوم محصلینو ته امنیت هم ویلي وو چې تاسو ځانونه آماده کړئ. په همدې دغه په لایلیه کښې زموږ هزاره ورونه، دوی به داسې تدابیر نیولي وو، مثلا دوی سره څول چې دوی به کچیر جګړه وسی یا جنگ په برید وسی نو دوی به څنګه ځانونه خوندي کیل څنګه باید لیلی بهر سی یعنی داسې لوړان د تدابیر نیولی وو په وختونو کې. خو دغه جنگ پاړه یا دغه برید پاړه موږ داسې
او کله چې تاسو زهار پانتون ته ځئ هلته په دروازو کې تلاشي نیي پولیس ولاړې پوښتنه کوي تاسو ته چېرته ځئ څوک یې داسې څه پوښتنه شته؟
او بالکل شته. تاسو پوهیږئ چې مخکې د کانکور انتحان واخیستل شو اوس د جدي شمولو سبتنام روانو نه دا د اوسنۍ د برید پر مهال کېدای شي یو علت دی چې کله چې نوي محصلین پوهنتونو ته ځي نو هغوی کارټونه نه لري او د تلاشۍ پابندي دومره زیاته نه وي او بل بیروبار زیات وي محصلین تیریږي په زیاته کچه نو په دې وخت کې کېدای شي پولیس دومره ډېره دغه ونه کړي له محصلینو سره نرمي کوي. نور په عموم کې چې کله مونږ د لس دقو دپاره هم که له پوهنتون نه وځو یا بیا داخل ته راځو نو موږ نه همیشه د کار غوښتنه کېږي چې موږ یې باید ولرو.
هنی فرزان، تاسو ته د افغانستان امنیتي او استخباراتي کشفي بنسټونو څه معلومات درکړي وي، اطلاعات درکړي وي چې داسې یو پیښه به رامنځته کېږي او تدابیر مو نیولي وو؟
خب قسمی که شما در جریان هستید، تدابیر امنیتی تمام پرتون‌های افغانستان هم در کابل و هم در ولایت کشور امنیتی می‌گردیده و یکی از مکلفیت‌ها و وظایف نیروهای امنیتی تامین امنیت و حفظ سلامت شهروندان. شما در حال امنیتی از پرتون‌ها در افغانستان داخل میشین، چک و تلاشی میشین، کارت هویت شما خواسته میشد و شما پرسان میشد که کجا میروین و خاطر انجام چی کاره. هیچ محصل بدون کارت هویت چک و بررسی بدنی داخل پرتون‌های افغانستان شده نمیتونه. و از جانب دیگر شما میدانید که پرتون‌ها مراکز آموزشی هستند و اهداف غیر نظامی هست که در آنجا فقط ارائه خدمات تحصیلی درس و آموزش و دانش هست. ما تا هنوز کدام بر اطلاعات جدی و تهدید کننده را که از سوی نیروهای امنیتی یا ارگان‌های امنیتی به وزارت ما یا در مجموع به نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان شریک ساخته شده باشد از همچون حملات دریافت نکردیم، چون شما میدانید که ما اهداف تشکیل نمیتیم. ما کار ما ارائه خدمات آموزشی است، کار تعلیم هست، تربیه هست، پرورش و آموزش در افغانستان است. با وجود از آن هم وزارت تحصیلات عالی در قسمت تامین امنیت پوهنتون‌ها و مسئول ساختن محصلان، استادان و کارمندان تلاش‌های جدی و هماهنگی‌های لازم با مسئولین امنیتی در سال‌های گذشته فعلا و در آینده داشته و ما مصمم هستیم تا تمام مسئولیت و صحت محصلین عزیز ما از لحاظ امنیتی در تمام پوهنتون‌ها و لیله‌ها در افغانستان محفوظ بانند. شما هرگاه به یکی از پوهنتون‌های کابل و یا وسط افغانستان سر بزنید، بحث امنیتی کاملا جدی از سوی پلیس و نیروهای امنیتی که آنجا موظف هستند و کندک‌های مختلفی که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان توظیف شدند مصروف ارائه خدمات و چگونگی تامین.
فرزان صاحب، یو بل مسئله، آغا ازادی رادیو چې هغه سیمه کې تللی هلته خلکو سره خبرې کړې دي، محصلینو سره خبرې کړې دي، وای دغه برید کوونکي په ډېر اسانۍ سره توانېدلی پوهنتون ساحې ته داخل سي، یعنې هلته دروازو کې له کوم مقاومت سره نه مخ سي.
خب ای ابعاد دیگر قضیه است که پس از تحقیقاتی که از سوی تیم های مشخص و نیروهای امنیتی در حال جریان است مشخص خواهد شد که مهاجمان مسلح چگونه با کدام میکانیزم و با چه روشه وارد پوهنتون کابل شدند. این پس از انجام تحقیقات نیروهای امنیتی مشخص خواهد شد و حتما همگانی میشود.
ډیر زیات مننه د درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ له دې پروګرام سره یو ځای سئ، خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره د 0995 15 30 بل شمیره مو ده 0992 25 55. ورځو یو اوریدونکو ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وروره د ما هو یو نظر دا نظر
اول بځان معرفي کې به د ورسته نظر وایې مهرباني.
سید احمد همدر در سره پاړی کا کېم د سمسور لغمان ولایت کې قرغوی
همدر سره په خیر اغلی نظر دی مو وایې پښتنه کلری پښتنه وک
پښتنه نیم دا غدل میلمانو نو نظر م مو توه ما پښتنه نه دا د سترسو پورې کنه دا د منګ د افغانستان سیاست مداران دا واقعي پرختنی په حقیقت سره د پاکستان مداخله په هغه باندې ورته امکاني نه کیږي هغه کله کاني سي ولا واقعي
هم در سه د یو سیاسي پښتنه دا یمګ د موضوع الوان ته کولای سي خپل سوال د مطرح کړم
دغه کر اعظم کنه همدغه کر اعظم کنه دغه بریدونه دا کدي کامدا حالي او رس په پارلمان کې جوړ نه کړ یا د دایښ په نوم یا د حقانی په نوم یا د بل په نوم یا د همدغه مشران یاد وساتي وا د ورې د اول د عوامو غم وکي چې خپل بچي وا د ورې د موږ په ملک کې لاس وهنه کوي خو خاره د همدغه دایښان څخه د ذمہواری اخیستي همدا دایښان څومره ډیر ونیول د پاکستان ټول امانت ورنه کړل ټول دې ونه سپارل همدا دایښونه دا کړی
ډېره زیاته مننه همدر صاحب زیاته مننه کور دی ودان استاد حق پل که په ټوله کې راته ووایه چې عموم کې وضعیت امنیت یا حالات په اکاډمیکي ساحو څومره د امنیت په خوندیتوب څومره تاثیر اچوي یو بلې پوښتنې ته که راسو پخوا داسې ویل کېدل چې په ځینو پوهنتونونو کې داسې کسان شته چې له وسلوالو ډلو سره خواخوږي لري دا تر څومره بریده پورې دا خبره واقعیت لري او داسې تاسې څه انګېري چې د پوهنتون له داخل نه خو به ورسره همکاري نه ایسوي
خاګوري د یو وخت په توګه چې د دنیا په پاتمه تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې د افغانستان په شمول موږ نشو کولای چې دا خبره رات کو ځکه تاسو چې دا وستول سیاستوال کډونه رهبران په افغانستان کې ګوري او په ټول نړۍ کې د هغه لمتو تعلیمي او تحصیلي مراکزو په تونو څخه فارغ شوي دي او دوی د خپل سیاست او د رهبری ژوند ته دخول پانتونونو پیل کړی ده نو پانتونونه دي موږ وغواړو کو نوغواړو چې پانتون طبیعت ماهیت سیاسي وي د
نو خو طبیعت ماهیت خو سیاسي مبارزه یې نه وسله والا
وزه وزراعظم دغه خبرې ته ما اشاره کوله چې څنګه له وسله والو سره بیا خواخوږي پیدا کیږي په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته مطرح سیاسي او وسله وال ډلې چې دي د افغانستان په پوهنتونونو کې کافي اثر رسوخ لري خواخوږي لري د استادانو په شمول د محصلینو په شمول ځکه چې پوهنتون هم د همدغې ټولنې د همدغې جامعې له ولس له افکارو جوړ یو مرکز دی یعنې د همدغه ولس د همدغه سیاستوالو بچیان دي راځي همدلته داخلیږي دلته هم تعلیم او تحصیل ویني او خپل هم سیاسي لارې چارې مخته وړي خپل فعالیت مخته وړي ملاتړي پیدا کوي افکار خپروي تر څو د نفوس او د نفوس ساحه یې پراخه کړي دې وخت ته په کتو سره په ټولو پوهنتونو کې د کابل پوهنتون په شمول موږ لرو ډېر شمېر محصلین دي چې له سیاسي او نظامي احزابو ډلو سره په اړیکه کې دي کار ورته کوي عملا یعنی دا داسې یو پټه خبره نه ده خو زه وایم چې د دې چې دا داسې جنایت یا د تر ډېره د هغو ډلو چې جهادي ډلې ځان ته وایي اسلامي ډلې ځان ته بولي د هغوی په اصولو کې دغه شی نه جایېږي چې دوی د راستې په یو غیر نظامي مرکز باندې هغه ځای به دی چې هغه خالص او خالص خدمات عرضه کوي علمي خدمات عرضه کوي چې هغه د ټول بشر لپاره غوښتنه ده د ټول انسانیت تقاضا ده اغه هیڅ څوک نه پیژني چې دا سپین د کتور ده دا کافر ده که دا مسلمان ده اغه علمي روزنه ورکوي او دا د ټول بشر غوښتنه ده اما زه د څه وایم چې کله خبره د اصول او ارزښتونو نواوري استخباراتي ارخونی سي هلته بیا د چې نه ارزښت مراتیږي نه ګناه بې ګناه مراتیږي نه ملکي نظامي هدف توپیر کیږي فقط او فقط دوی لپاره خپل استخباراتي هدف اگر که هر تیوی چې معلومولې زمنګ لپاره سخت خبره ده خو زه شه باید وایم جناب افغان صاحب چې د افغانستان د حکومت چې دوی مسؤل دي د ټول افغانستان د امنیت په تامین کې د هر وګړي د امنیت په تامین کې خصوصا د پوهنتونونو د امنیت په ټینګښت کې
اقبال صاحب یو اوریدونکو اخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکم زه
نو ګلبهار منوم ده ننګرهار من
غواړم ښه ګلبهار خان برنامه دی واوریدله څه سوال لري
سوال خو بیا بیا ونی و تفسیر د ذکر دغه
د موضوع اړوند تبصره کوي کې ډېره ښه به دی چې د موضوع اړوند وي چې له ساحې نه ووځو
یعنې شهیدانو ته د پیرداد غوښتنه کوو او مریضانو ته عاجله شفا غواړو. بل دغه د طالبان په دغه داخل د حال کې د دې سره په موافقه کې جګړه باندې بوخت دي او په خبرو هم بوخت دي. دغه پروتوکول د حقاني شبکې سره د خلک لري د دېش په کار حقاني شبکو کې پرې دېش په غاړه باندې واخلي. دا خو معلومه خبر ده چې مونږ سره تزادي دښمن چې د ازمن پاکستان پنجابیان دي او طالبان چې دي دا د پنجابیانو غلامان دي او پنجابیانو قانون چې دا کفري قانون ده او طالبان هم د هغې په سر کې واقع لري هغه هم کافر دي. هغه هم دي او ازمن چې په داخل کې څوک مشران دي هغه هم کافر دي. ولې چې طالبانو
بهر خانه ډېره زیاته مننه ډېر زیات مننه کور دی ودان اسف حلمی کدار ته وای چې د پانتون له داخل نه محصلین له وسلوالو ډلو سره خواخوږي لري. تاسو د کابل په پانتون کې داسې څوک لیدلی یا له چا نه اوریدلی دي چې دوی ورسره خواخوږي لري؟ اسف حلمی زما غږ
بله زما غاوري
بله حلمی صاحب پښتنه بیا تکرار کوم که پښتنه دا اوریدلې ده
نه پښتاس پښتنه ما اوریدله
کمه ده بني
په کاره توګه خو نشم ویلی چې څوک باړي کلری کنه خو عموما د دغه موهیت سره دا څومره وخت دلته ما تر کړی دی له مختلفو د عقایدو له خلکو باورونو او فکرونو سره آشنا یم. دلته ما طالبی فکرونه دایشي فکرونه او هر ډول فکرونه لیدل دي چې د هغو طرف ته میلان لري. نو امکان دې ولري چې وي د دغه حتی ځینې استادان هم ښایي دلته شتون ولري چې دا ډول فکرونه ولري. نو امکان شته دی افغان صاحب
مننه. فرزان صاحب کدره ته وایي چې مخکې د کابل پوهنتون په نورو پوهنتونونو کې داسې تورونه پورې په استادانو باندې په محصلینو باندې چې له وسلوالو ډلو سره خواخوږي لري حتی دوی بندیان سوي هم دي. کدره ته وایي چې د کابل پوهنتون په ټولو کې په ټولو پوهنتونونو کې داسې کسان تاسې استخباراتي معلومات تاسې لري داسې څوک شته او تاسې معلومات څه ښیي د دې حملې نه د حملې سره خپله داخل نه مرسته نه ایسوي یعنې حمله کوونکي سره خپله داخل نه مرسته نه ایسوي؟
خب ما اجازه هیچ گونه فعالیت افراطی و تندروی را در نهادهای تحصیلات عالی به هیچ کس چه استاد باشد چه کار باشد و چه هم محصل نمیتیم، چون نهادهای تحصیلات عالی جای افراطگرایی و تندروی نیست بلکه جای دانش و خب آنچه که امروز در نهادهای تحصیلات عالی جریان دارد ما همیشه وقتاً فوقتاً از عمل کرده آنها نظارت به عمل میاریم. هر که با مواردی که درک بکنیم و حس کنیم که به نحو افرادگرایی و تندروی را ترویج و دامن بزنند برخورد قانونی صورت میگیرد و در پرتو قانون اساسی افغانستان قوانین نافذه موجود در نظام تحصیلات عالی با عمل کرد کانها انجام میتن ما همیشه تعقیب میکنیم و زیر نظارت قرار داره زیر نظارت ما هست و عملکردهایی را که صورت بگیرد طبعا با نیروهای امنیتی و با بخشهای مربوطه شریک میسازیم و هیچ گونه عملی که بتواند مسئولیت محصلان را وضعیت امنیتی نهادهای تحصیلات عالی را و یا هم فضای نهادهای تحصیلات عالی را مقدر و سیاب سازد قابل توجه و پذیرش برای ما نیست و این گونه عملکردها را به شدت مانع میشیم و اجازه فعالیت نمیدیم. گاه چالش های خرد و کوچک متاسفانه در نهادهای تحصیلات عالی در سالهای گذشته وجود داشته که بر اثر توجه جدی وزارت تحصیلات عالی ما چالش ها را از میان برداشتیم و تمام سطوح نظام تحصیلات عالی را بر اساس یک میکانیزم مشخص در پرتو اسناد تقنینی به خاطر چگونگی ایجاد فضای مطمئن و سالم بررسی کردیم و فعالیت های مصمر را در راستا انجام دادیم.
زیاد مننه. آصف حلمی کله چه تاسی پا پانتون که وی هم دغه عمله پیل سوله څومره وخت وروسته امنیتی ځواکونو ساحې ته ورسیدل او دغه پیښه کنټرول کړه؟
تقریبا موږ په سنس کې ناست وو لس نیمې بجې وې. دغه شاوخوا یې لس دقیق وخت مو نه دی کتلی خو زه بهر راووتو داسې وخت و. نو د پانتون صاحب په خپله ډېر لویه ده صاحب ډېر مساحت لري. کله چې موږ له خپل پوهنځي زموږ په ادبیاتو پوهنځي کې ولیدي چې ووتو تقریبا لاندې د انجینری پانزي دروازې مخته ورسېدو ورسېدو نو په دغه وخت کې مونږه امنیتي ځواکونه ولیدل چې د ساحې ته روان وو. نو تقریبا داسې په دغه منځ کې یو نیم ساعت به تېر شوي وي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته راغلل.
بیا برخورد څنګه و؟ یعنې تاسې په ژغورلو کې در سره مرسته وکړه؟
نه موږ ته اوس چې څنګه د چا هغه غږونه واورېدل شول زموږ پوهنځي ته خبر راتلل سل چې راتلل شو چې د انجینري دروازې څخه ختیځ طرف ته د لاغې څخه ووځئ. نو موږ ډایرکټ روان شو په هغه دروازې په طرف او د ځواکونو مسیر څو هغه تیوي دروازې ته د مغه د کرتساخي له لارې داسې راغلل. نو موږ سره داسې مشخصه همکاري په هغه ځای کې نه ده شوي. هغه خلک چې په حقوق پانځي طرف ته بند پاتې ول او جنوبي دروازې شاوخوا هغو خلکو ته د ساتونکو امنیتي خلکو لخوا ځواکونو لخوا ته ورکول کېده رحمایي.
زیاته مننه استاد حق پال. که در ته ووایي چې د محصلینو والدین مور او پلار په داسې پیښو باندې څومره اندېښمن دي او تاسو ورو سره په تماس کې ځینې وخت دوی څه وایي په دې اړه باندې څه غوښتنې لري؟
افغان صاحب ګورې دا داسې زړهپوګنوونکې پیښې دي چې هیڅ مور او هیڅ پلار یا والدین په مجموع کې داسې یعنې په ډېر ناوړه او بد وضعیت کې سخت په اندېښنه کې وي. د دې لور یا زور چې سهار د پانتون خواته راځي وي یا د هر علمي مرکز خواته نو دوی به تر دولسې یوې بجې پورې په سخت رواني بد وضعیت کې وي چې دوی به په څه حالت کې بېرته راګرځي. یعنی معنا دا چې یو رواني مرض یو رواني تکلیف د والدینو د مور پلار له کورنۍ لپاره پیدا شو. اوس نو یو بل غم چې رابرسېره شو هغه دا ده چې تر دولسو یوې بجې نه که یو محصل لس تقیم نه وخته کېږي نو مور او پلار به یې په اندېښنه کې دوی ته به زنګونه وي چې تاسو چېرته یاستئ چېرته راونه رسېدئ. دا ګورې یو ډېر بد حالت ده چې په ټول افغانستان باندې خور وور شو او د ټولو رواني امنیت یې خراب کړ، رواني سترس یې ایجاد کړ په محصلینو باندې، استادانو باندې او په ټولو کورنیو باندې چې دوی اولادونه راځي. ځکه افغان صاحب موږ اولاددار یو او د هرې مور د هر پلار درد کاملا احساسوو ځکه خپل عزیزان مو په همدغه سې عزیزان مو له لاسه ورکړه په دې ناوړه او شومه جګړه کې په دغه استخباراتي لوبو کې.
او استاد مطلب په بریر بخنه سره د واز بریټ په محصولونو نه ده، دلته استادان هم دي. د تاسو د استادانو ترمنځ روحیه څه ډول ده؟ دوی په دې اړه څومره اندېښمن دي؟ او مېرمن
ګورې جدن جناب افغانستان ټول ته اندېښنه ده. د افغانستان استادان د پانتونو یا د علمي مراکزو د مکتبو د کورسونو دا د افغانستان د ټولنې یو معظم قشر ده. ولې چې همدغه استادان دي چې راتلونکی نسل روزي او دوی د علم په ګاڼه باندې سنبالوي او همدغه دي چې سبا خپلې ټولنې خپل ولس او تاریخ او ارزښتونو ته همدغه د خدمت جوړه کېږي. لیکن کله چې دوی تر برید لاندې راځي د استخباراتي لوبو په ترڅ کې دوی قرباني کېږي چې هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. زه داسې وایم چې دا د افغانستان د دولت وظیفه ده چې د ټول افغانستان امنیت باید دوی ټینګ کړي. که چېرته ټینګولی نه شي ناکامه کېږي نو دوی باید استعفا وکړي، پرېږدي چې بل څوک راشي دا مسؤلیت بل څوک په غاړه واخلي. ځکه کله چې پوهنتونونه تر برید لاندې راځي، کله چې علمي مراکز تر برید لاندې راځي، علمي مراکزو فزیکي او رواني امنیت له منځه ځي. ځکه بیا موږ نور داسې د حرمت ځای نه لرو چې موږ وایو د دې حرمت به نه ماتېږي. موږ زه وایم نه باید چې دغه پلار په استادانو یا په محصلینو واچول شي چې ګویه دوی له چا سره لاس لري، دوی له چا سره نه لري. استادان او محصلین هغه خو کوین یو فکری تړاو ورسره ده، یو ذهني تړاو ورسره ده. لیکن دا لوبه خو ډېره سره ده، دا خو د استاد او د محصل له سوې نه سل ځله لوړه خبره ده. کله چې
مننه استاد، بېرته راګرځو تاسو ته دې برخې دا بیا وروسته راځو.
محصلینو خو نه خدای استادان په دې کې اسلام
مقصر وګونو یا دی هغه وایي چې دوی څه کوي څه نه دي کړي. وړاندې زو برخه ته بیا راځو. فرزان صاحب، کدر ته وایي چې په دغه پیښه کې څومره استادانو ته زیان وخت دی، مړو ټپیان خو موږ تاسو نه درو؟
اسلام گرامی، ما در این حادثه کسی خوشبختانه شهید نشده و زخم سطحی تعداد بسیار کمی برداشتند و عمدترین کسانی که در این حادثه شهید شدند محصلان عزیز و گرامی هستند که متاسفانه گلهای آینده افغانستان، نسل آینده افغانستان و روشنفکران آینده افغانستان و کسانی که آینده ساز افغانستان خودکفا و مترقی بود توسط جنایتکاران شهید شدن.
او داسې ارقام ورکول سی په دې مړو ټپیانو کې څومره جونې دي څومره لکان دي؟
فکر کنم که حدود 8 تن از شهدای دختران تشکیل میده و بقیه هم پسران داعش تشکیل میده و در میان زخمیان هم حدود 9 تن از زخمیان ما را دختران و بقیه هم پسران تشکیل میده.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ موږ سره په همدې برنامه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې 0995 بل شمیره هم د 0800 225 55. فرزان صاحب، که درته ووایو چې په راتلونکي کې د داسې ستونزو یا د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په ټوله کې حکومت په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو وزارت څه پلانونه لري؟
خب ما تمام تدابیر را که
فرزان سپیر را بکنی سلام یو اوریدون که اخلو بیا و روست هم دی پختنی ترازو. بله سلام علیکم. رورا اول بزان معرفی که بیدل سار پختنه وکم.
دوستر حکیم اسلامی پاکتیا پونتون حبر
کم. اسلامی سای محترم پختنه دی مطرح کم.
پختنه مداد او پرم په ټول نرمال الفاظ یې چې موږ ذهني تړاو طالبان او نور نظامی ډلو سره لرو.
بله،
دا دوی دا پروي عمل دي ولي دا خپل او دا طالبان ول نه بریتي نه تر حقوق دي کې دا ذهني تړاو.
ښه، دا کرته اسلامي صاحب ته چې پکتیا په پانتون کې یاستې، هلته وضعیت څه ډول ده؟
هلته خو زه په درې میاشتې مخکې مې یو کس راغی، هغه مې انتظار وکړ، هغه ته مې بیا استادان مرکه و سره کړو غوند خبره کول موږ ذهني تړاو درو عملی تړاو نه لرو. په دما ټول ته دا عرض سه به دا ذهني تړاو د دې نظامی درو نه تړ کوي تاسو ته خدای نه.
یعنی آلت چې دا برید سوی په پانتون باندې سوی که پانتون ته نږدې په کومه امنیتي بنسټو باندې سوی؟
پانتون دروازې کې سوی خو هدف محصول هغه ته نظامي کسان ګاز ولاړو، هغوی صاحب یو شهید ورته ماسل شهید.
ښه، د کابل په پوهنتون برید وسو، محصلین کې مړه سول، هلته په پکتیا پوهنتون کې وضعیت څه ډول ده؟ یعنې د دې پیښې په اړه باندې څه نظرونه لري؟
دلته خو بیا نظر دا وسو چې والي ټول استادان را وغوښتل، هغوی ته ودرو که څه استادانو داسې دغه محصلین داسې بسنه تېنې سره د ډلو سره تاسو خپل تعلق خطه کړم. دوی زموږ تعلیم دښمنان دي، زموږ د هر تعلیمي بنسټ دښمنان دي، سره تاسو بایکاټ کوئ بالکل سره تماس.
اسلامي صاحب، بیا وروسته څېړنه چې وښودله دا کوم کاسې برید یې کړی و، دا څوک وښود، د کومې ډلې پورې اړه لرله؟
اسلامي امارت نوم یې که په ځان یې ښي د هغوی واخېسته صاحب ته نه وایي، بس دا خو موږ وایي نور څه شي دوم امنیتي حلقه موږ په هدف کې ورکړې وه، هغه ځان مرګی څه دغه خرابه کړ.
ډیره زیاته مننه استاد محترم. فرزان، بیا وروسته تاسو پوښتنې ته راځو، لومړی به له استاد نه واورو. استاد محترم، که درته ووایي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولای سي، محصلین څه کولای سي، استادان څه کولای سي، په ټولو کې د محصلینو والدین څه کولای سي چې داسې پیښه بیا تکرار نه سي؟
زه ونه شی وشي وایم چې اسلامي صاحب یو خبره وکړم چې زه د حقوق سفیرو مو د استاد یا د شاګرد په توګه چې دا خبره کوم، هلته ستاسو سیاسي افکار تدریسوي، نو په دې افکارو کې د مختلفو افکارو فلسفه مثبت منفی خونه بحث کیږي، نو مختلف محصلین خپل علاقې ښیي، توګه او خاص بل خینده یا بغه تعلیمي نصاب برخه ده، او تاسو نه سکولی چې د چا فکر یو شی سره قطع کوي صحیح ده، او مثبت منفی به په اصطلاح او توجیه کی، لیکن دا د اکاډمیک او تعلیمي نصاب یو اصل ده او یو برخه ده. بل خبره به دا وکم جناب افغان صاحب چې موږ څنګه کولای شو دغه دا د ظالمانه کړنو او جرایمو مخه ونیسو. اول خدا دی د افغانستان د حکومت او حکومت کې د امنیتي استخباراتي ادارو دنده ده، ځکه جناب افغان صاحب تا استخباراتي بریدونه دي د دوی مخنیوي، یعنی د موږ د استادانو د محصلینو د ولس له سوي ډېر لوړ ده، حتی موږ د دې په اصطلاح ترکم نشو معلومولی. کله چې لوی معتبر استخباراتي او امنیتي ادارې په دې کې ناکامیږي او دوی تر پانتون ځان را رسې یو دومره مستلح په دومره لوړ مهمات او تجهیزات سره دې مرکز ته ځان را رسوي، نو دا د یو محصل لپاره چې هغه ټول هم غم دی، هغه درس دی، هغه مضمون دی، استاد لپاره چې ټول هم غم دی، هغه مربوطه دنده ده، هغه به مطالعه کوي، هغه به تحقیق کوي، هغه به مرګي نیسي، هغه به چتر ګوري، هغه به کتاب لیکي، د هغه لپاره هم سخته ده. ولې زه دا نه وایم چې دوی نشي کولی مرسته نه مرسته کوي، خو په ډېر ابتدایي سطح باندې چې زموږ امنیتي او استخباراتي ادارې له هغوی نه سل متره وړاندې باید معلومات ولري تر څو چې دا خبره
خو حکومت خپل اعتراف وکړو د ولسمشر لومړی مرستیال اعتراف وکړو استخباراتي بنسټونه په دې برخه کې ناکام دي.
او دا ګوري دا ځافي خبره د وخت چې دوی راځي په خپل ناکامۍ اعتراف کوي چې
نو اوس مسولیت خپل ورګرځي، مسولیت چې دوی په ناکامۍ اعتراف کوي دوی مسولیت به ته ورګرځي محصولونو ته استادانو ته ځان نه وځي.
نه نه ګوري افغان صاحب، مسولیت به محصولونو استادانو ته نه ورګرځي.
نه خو دوی اعتراف کوي موږ ناکام یو تاسو نه
وځي. دا کافي نه ده، زه دی استاد په توګه یو دی شاګرد په توګه چې په تعلیمي برخه کې مصروف یم، بوخت یم، یو شاګرد په توګه دی، یو محقق په توګه زده خبره کوم چې تنه دانه چې ته اعتراف کوي زه ناکام یم، ته چې ناکام یې تلوت فن استعفا وکړه، مسولین دې استعفا وکړي چې موږ ناکام شولو، موږ نه شو کولای په افغانستان کې قحطي رجال نه ده چې په دا 15 میلیونه وګړو کې داسې څوک پیدا نشي چې هغه راشي مسؤلانه دا کار وکړي. تنه اعلانې ورکول فیسبوکي اعلانې ورکول چې دا موږ ناکامي ده او بس خلاصه کیسه تمامه ده. پرون په کوثر دانش کې 15 شل کسه شهیدان 16 په پتاوی زخمیان نن دی کابل پانتون کې بل ورځ بل کې او دغه مسؤلین چې دوی مسؤل دي، د مسؤل معنی هم دغه چې ته باید جواب وای چې جواب نشي ویل نو په اخر تندې ته او حتی د خپل غفلت او د ناکامۍ جزا باید وینه، ته باید مجازات ستنه نه چې ته اعلانې ورکې. نو زه وایم چې دغه پړه د درون مسؤلیت تر اړې دی، محصل په غاره کې اچي دی، استاد په غاره کې اچي، بیا خو مسؤلین ته وخت توجیه پیدا سول چې دوی راځي خپل مسؤلیت او خپل پړه یو محصل دی استاد په غاره کې اچي د قانون له لحاظه دی، علمي نورمونو له لحاظه دی، هر چا دنده دی، هر چا مکلفیت واضح ده، هغه ترتیب شوی ده.
مننه مننه استاد حق پال، وخت ډیر کم ده، د فروزان نظر به هم اور په دې برخه کې پلان ټکو کې آصف حلیمی کې درته وای چې ماسلین د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره ستر حل لري، د پلان ټکو کې درته وای مهرباني حلیمی صاحب. فکر کم د حلیمی صاحب شمیره بنده ده. فروزان صاحب که در توه چې په ټوله کې دا بحث راجم او که د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د لوړ زده کړو وزارت په ټوله اکاډمیک ادارو د امنیت خوندیتوب لپاره څه طرحه پلان چه لري کنه د ځان سره؟
بدون شک ما همیشه به خاطر مسئول نگه داشتن و تامین امنیت نهادهای تسلط والی در افغانستان اقدامات عملی قاطعانه و جدی را انجام دادیم و همچنان نیروهای امنیتی قهرمان افغانستان در این راستا با ما همکار بودند و یک بار دیگر از این دریچه از تمام مسئولین امنیتی افغانستان خواهش میکنیم تا در قسمت تامین امنیت پانتون‌های افغانستان اقدامات جدی و اساسی را به خرج بدن و همچنان در شناسایی عاملان حمله تروریستی دیروز بالای پانتون کابل همکاری همه جانبه نمایند تا تمام محصلان عزیز، استادان گرامی و همه کسانی که در پانتون‌ها مصروف تعلیم و تحصیل هستند اطمینان خاطر به پانتون‌های افغانستان بیایند. باز هم تاکید کنم که وزارت تحصیلات عالی همیشه در این راستا اقدامات جدی انجام داده و در همکاری با نیروهای امنیت و همکاری با اقدامات
ډیر زیات مننه استاد حقفال. اقد که په نیمه دقه کې راته وای چې تل حکومت دی شي ډاډ ورکوي، امنیت خوندیتوب ډاډ ورکوي، اته ذمہواری هم وي، بیا ورسره بیا پیخي رامنځته کیږي. دا زبل او زل به د لوړ زده کړو وزارت وتوانی کی چې امنیت خوندي کی په لاندو ټکو کې راته وای. جناب افغان
صاحب، تاسو نه دا به اخرین او اولین برید نه وي او زه مطمئنم چې دا به بیا کیږي، ځکه دا عمومي اتموسفیر او فضا چې ګوري دا د استخباراتي لوبو هغه د حکومت په پرله پسې ناکامۍ خو زه بیا هم هیله مندم چې خدای دې نه کړي چې داسې وحشانه بریدونه بیا تکرار شي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دیونی د ځوان فکر خبرونه چې د کابل په هنتون په ځانګړي توګه د تیر ورځې بریتم ځانګړي کړي و. موږ سره ملمانو د لوړ زده کړو وزارت مرستیال وین حنیف فرزان، د په هنتون استاد نصرت الله حقپال، د کابل په هنتون درې تنه محصلین البته یو حاضر نس ټلیفون کارونه ک نیم حسرت او همدارنګ آصف حلمی چې په برنامه کې را سره ګډون وک په دې هله چې پراتونکو کې دا ډول پیخې تکرار نسی د تربیه د خدای پامان.